احمد شبریم دا سجی رډو پدې خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. افغان چارواکي دا کوي چې کندهار کې طالبانو په لسګونو ملکان د خپل کورونو ایستلي او وشلي. قضیه مو د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت له بیان میرویس ستانکزي سره شریکه کړې.
شاوخوا څلور سوه کسان دوی په سپین موده کې له کورونو ویستلي. د څه باندې سل تنو شهیدانو اسناد موندل شوي دي.
د اولمپیک لوبې پیل شوې.
د افغانستان لوبغاړي د هر لحاظ آماده دي.
په خوست کې د چرګانو د خوراکي فابریکه پرانستل شوه چې اوس لس ټنه تولید لري.
د صادراتو په زیاتوالي سره به زموږ د تولید کچه په یو ساعت کې شلو ټنو ته ورسېږي.
دا سادیا و اوریدونکو په پروګرام کې ساتو په ځخ سب شوی پیغامونه خبرو او یو شمېر نور مطالب هم تر څلور بجو لا سادیا رډو اوریدل شي. خو تر هر څه مخکې خبرونه سالی محمد سالی اوروي.
تاجکستان غواړي چې باندې سل زره افغان کډوالو ته پناه ورکړي. د افغانستان دفاع وزارت د طالبانو هغه ادارات کړی چې د افغانستان د نوي فیصد سرحدونو د نیولو لپاره یې کړې وه. په ایران کې د مظاهرو پر مهال د مړو شمېر پنځو ته ورسېد. تاجکستان وایي تیار دی چې د افغانستان څخه د وښتونکو څخه باندې سل زره افغان کډوالو ته پناه ورکړي. د تاجکستان د اضطراري حالات او ملکي دفاع د کمیټې مرستیال امام علي ابراهیم زاده نن ویلي که د افغان کډوالو شمیر تر دې زیات سي دوشنبه به له نړیوالو ډلو د مرستې غوښتنه وکړي. ابراهیم زاده ویلي چې د کډوالو د احتمالي جوپې لپاره د چمتووالي په لړ کې په خاتون سیمه کې د خوړو د دوو لویو زیرمو جوړول پیل سوي دي. د ابراهیم زاده په خبره په وروستوي کې په یولس الوتنو کې یو زره شپږ سوه افغانان چې د جګړو له کبله تاجکستان ته وښتي وو بیرته افغانستان ته ستانه کړی سوي دي. د افغانستان په شمال کې د جګړو له شدت سره جوخت ګڼ افغانان مجبور سوي چې تاجکستان او د منځنۍ آسیا نورو هیوادونو ته مخه کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پر طالبانو تور لګولی چې د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې تر سلو زیات ملکیان وژلي دي. د دغه وزارت ویان میرویس ستانکزي نن جمله ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وویل.
دا لومړنۍ اطلاعاتو پر اساس شاوخوا څلور سوه کسان دوی په سپین موزه کې له کورونو ویسي دي. د څه باندې سل تنو شهیدانو اسناد موندل شوي دي که ځینې په کورونو کې په شهادت رسولي ځینې یې په ریګستانونو او په چوکونو د سپین موزه کې پیدا شوي دي. اسناد دا اکثریت مطلق د دغه اشخاصو ملکي بېګناه اشخاص دي.
بلخوا د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح دا کار د غچ لپاره ام وژنه بللې او نن سهار په خپل ټویټر کې زیاته کړې چې اکثر اب قربانیان ورزشکاران مدني فعالان سوداګر او هغه خلکو چې له دولت سره په خواخوږي تورن وو. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دا تورونه رد کړي دي. د افغانستان دفاع وزارت د طالبانو هغه ادارات کړی چې د افغانستان د نوي سلنه سرحدونو د نیولو لپاره یې کړې وه. د دغه وزارت مرستیال ویان فواد امان د طالبانو تر پرونۍ ادا وروسته نن د فرانسې خبري اژانس سره په خبرو کې دغه ادا دروغ بللې ده. کله یوې خوا له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل روان دي، په وروستیو کې وسلوالو طالبانو د کلیدي سرحدي دروازو تر څنګ د افغانستان پر ځینو برخو والکا ټینګه کړې ده. د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارک میلي تیره چهارشنبه ویلي وو وسلوالو طالبانو د څلور سوه شلو ولسوالیو د مرکزونو له جملې تقریبا پر نیمایي هغو ولکه ټینګه کړې ده. خو د افغانستان حکومتي چارواکو په وار وار ویلي چې دوی د وسلوالو طالبانو پر ضد د روانې جګړې له کبله ګڼې ولسوالۍ بیرته نیولې دي. په ایران کې د مظاهرو پر اتمه شپه یو بل تن هم وژل سوی چې ورسره په ناکراریو کې د مړو شمیر پنځو ته ورسید. ایران کې دغه مظاهرې د اوبو د سخت کموالي له کبله پیل سوي دي. د IRBIB په نوم د دولتي نشراتي ارګان د ویب سایټ د راپور له مخې دوه نور کسان د لرستان ولایت په علي ګزار او شارګوټي کې د مظاهرو پر مهال سخت ټپیان سوي دي. تر دې مخکې د بشري حقونو د څار ادارې ویلي وو داسې ښکاري چې ایراني چارواکو په خوزستان ولایت کې د مظاهرچیانو پر خلاف سخت ځواک کارولی دی. له خوزستان وروسته دغه مظاهره د ایران نور سیمو ته خبرې سوې. پیران کې داسې سخت وچکالی ده چې په تیرو پنځوسو کلونو کې ساری نه ولیدل سوی دی. مسئلې د اوبو رسولو کمزوری سیستم اغېزمن کړی چې د ایران کرنه یې هم زیانمنه کړې ده. اروپایي ټولنې له روسیې غوښتنه وکړه چې پر خپلواکو رسنیو، ژورنالستانو او د مدني ټولنې پر سازمانونو خپل زیاتېدونکي فشارونه ودروي. د ټولنې په روسیه کې په ځانګړي ډول د پارلماني چاکونو په درشل کې ځپون کې اقدامات د اندېښنې وړ بللې دي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست د مشر ویان دی پرون په یو بیان کې د روسیې چارواکو پر تازه پریکړې انتقاد کړی دی. د روسیې حکومت ځینې ژورنالستان د حقوقي مرستو غیر حکومتي سازمانونه د قانون او عامه پالیسي انسټیټیوټ د بهرنیو ایجنټانو په لیست کې شامل کړي او د پراجکټ په نوم یو مطبوعاتي بنسټ یې د نامطلوبو سازمانونو په لیست کې راوستلی دی. د امریکا متحده ایالاتونو پرند کیوبا پر دفاع وزیر او د ځنګړو ځواکونو پر قتی د رواني میلادي میاشتې په لومړیو کې د دولت ضد مظاهرو پر مهال له بشري حقوقو د سرغړونو د ادعاو لکبله بندیزونه ولګول. د امریکا خزانه وزارت د کیوبا د دفاع وزیر الوارو لوپیز میرا او د کیوبا د کورونی چارو وزارت اړوند د ځنګړو ځواکونو پر قتی دغه بندیزونه اعلان کړل. دغه بندیزونه لمخې په لوپیز میرا او د ځنګړو ځواکونو پر قتی پورې اړوند هر ډول شتمنۍ کنګل کیږي. د امریکا وګړي اوسیدونکي او کمپنی له دوی سره له هر ډول مالی راکړې ورکړې منع کیږي. د جاپان په پلازمینه توکیو کې د اولمپیک نړیوالو مسابقو د پرانیستي مراسم پیل شول. د مسابقو تنظیموونکي اړ دي چې د کورونا وبا له کبله دغه مسابقې تر خاصو شرایطو لاندې ترسره کړي. د پرانیستي مراسم څه باندې نیم ساعت مخکې پیل شول او په هغه سټډیوم کې چې اته شپېته زره کسان پکې ځایېدای سي تر زرو لږ کسان حاضر وو. کله چې په وروستیو کې په توکیو کې د کورونا د مثبتو پیښو د زیاتېدو له کبله په دې ښار کې بیړنۍ وضعیت اعلان شو. د اولمپیک تنظیموونکو په دې سیالیو کې د نندارچیانو پر ګډون بندیز ولګاوه. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د روسیې لخوا د پیشنهاد سوي پریکړه لیک مسوده رد کړه. په دغه پیشنهاد کې د ځنګړي نړیوال استازي د څوکۍ د لغوه کېدو غوښتنه سوي وه چې د 1915 میلادي کال د سولې موافقه د تطبیق د څار مسولیت لري. د سولې هغه موافقه د بوزنیا د جګړې د پایته رسیدو سبب سوي وه. د پریکړه لیک دغه مسوده د تصویب لپاره د امنیت شورا د 15 رایو له ډلو 9 رایو ته اړتیا درلوده، خو یوازې روسیې او چین رایه ورکړه او د امنیت شورا 14 نورو غړو سپینې رایې وکارولې.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. احمد شبری هم د ازادي راډیو په خپرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې شمشاد ستران مختوړي. افغان چارواکي دا کوي چې طالبان په سپین بولدک او د کندهار په جنو نورو سیمو کې په لسکونو کسان له کورونو ایستلې او وشلې دي، خو طالبان وایي د دوی تر واکلاندې سیمو کې سیاسي وشنې یعنی ونې نه دي شوي. تفصیل په دې راپور کې.
رچه میان سنا کرار سی ټولش فجانی پور سهار اول اورت
دا د خاشسوان پنوم د کندهار د پولیسو یو مشهور ټوکمار سرتیری و چې په ټولنیزو رسنیو کې د ټوکو ټکالو سندرو ویډیوګانو ګړمینوال لرل. وس د کندهار سینې ځای سرچینه وایي خاشته رشپد د طالبانو تر واکلاندې ډنډ ولسوالۍ کې له کوره استل شوې او وژل شوې دی. دا نو مولې د وژنې مسولیت تر اوسه چا پر غاړه نه دی اخیستی، خو ځای چارواکي پله پر وسلوالو طالبانو اچي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ادعا کوي چې طالبانو په وروستیو ورځو کې په کندهار په ځانګړې توګه سپین بولدک کې ګڼ کسان له کورونو ایستلي چې د ځینو یې جسدونه موندل شوي او ځینې لا هم ورک دي. د کورنیو چارو وزارت ویان میرویس تانگزی د جمعې په ورځ د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
سپین بولدک کې دوی د څو ورځو راهیسې د شپې لخوا او د ورځې لخوا له کورونو څخه خلک باسي. د تونالته دښمن حاکم دی، دقیقه او کره معلومات یې نسوی راکولی، ولې د هغه لومړنیو اطلاعاتو پر اساس شاوخوا 400 کسان دوی په سپین بولدک کې له کورونو ویسي دي. د څه باندې 100 تنو شهیدانو استاد موندل شوي دي، که ځینې په کورونو کې په شهادت رسولي، ځینې په ریګستانونو او په چوکونو د سپین بولدک کې پیدا شوي دي. اساسا دا اکثریت مطلق دی، دغه اشخاص ملکی بے گناہ اشخاص دی. ځینې ځینې په کې داسې هم شته چې په خوا یې دولت کې وړې عادي وظیفه درلودله، اوس په کور ناست ول ډېر وخت راځي.
د کندهار د ولایتي شورا غړی فدا محمد شدری ورځې مخکې دوه زلمی زامن سپین بولدک کې نه څرګند کسان ووژل. د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې شل تنه وسلوال په دوو موټرو کې د شپې په 12 بجو د کور ته ورغلی وو او د زامنې لومړی له کوره ایستلی او بیا یې وشلې دي.
د ازمال خان په حکومت کې هیڅ کینو پدې شل کال پدې دوی وشکار اره ورته ویل چې هلته د مسؤلینو په کار د یو بندیانو د معلومات سره یو پلیز د بندیانو ځای ته وروستلی دي. یو لس دقیقې د دغه ځای چې وړي دي د ګلشن کلا موږ کوو، د ګلشن کلا سره وژلي دي، شهیدان کړي دي، هلته غورځولي وس. دا زما پښتین چې څوک راغلي دي، دا پاتیت راغلي دي، یو وای ما ټلیفون وکړي، بل وای ما لیدلی دي، وای بخیر ډیر خلک. بیا مې دا چې مو اورېدل چې دا والی ورغلی وو، دا والی ورته ویلی وو چې خلک مو وژني صرف که د حکومت ته خاصه دا خطره وه. هغه خلک چې تی په پوهیږي چې حکومت په لوه خلک دي، هغه بنجان کې وژنه شي ما، دا والی ویلی.
په کندهار کې چارواکي وایي چې د دامان ولسوالۍ قومي مشر محبوب خان کا هم درې ورځې مخکې د خپل کور ایستل شوی او وژل شوی دی. هغه د دامان ولسوالۍ د اعظم کلا اوسیدونکو د غسیمت تازه د وسلوالو طالبانو لاستلوی دلیدا خو طالب ویان سبی الله مجاهد ساده رادیو سره په خبرو کې دا پکله کرد کړ چې ګوند طالبانو د پکندهار په څنګه تو غسپین بولدک کی سیاسي یا غچ خستون کی وژنې یعنی ونی کړی وی
دا خبره بالکل پروپاګاندا او د دښمن د افواهاتو برخه ده اصل کې په دوه ورځې وړاندې د کندهار کوم وکیل سي تاسو ویلې شو ولایتي شورا کوم غړي دوه ځامن په شخصي موضوع کې وزل سي ودي کوم چا سره د خصومت او شخصي موضوع وسې او کورته وراوخته دوه نفر یې وستل دي وزیر دي دا قضیه ته تحقیق لاندې ده موږ څرنې روان دي او دا سمو په کنټرول کې ده عاملینو په سیم ګرځو دي ته ویل سي دي دا قضیه جنایی ارخ لري د دې څه تعقیب نور د سیاسي وژنې یا د څوک چا نیول لکه څنګه د ګډاګي ادارې خلاف وزارت اعلان کړی دی دا واقعیت نه لري
په عین وخت کې په تیرو دوو نیو کې د کندهار خار او شاوخوا ولسوالیو څخه د دې ولایت مرکزی روختون ته اتات یا مړی او 315 ټاپیان ورول شوی چې د روختون د چارواکو په وینا په ټاپیانو کې 200 ولسی وګړي دي دا میرویس روختون مشر ډاکټر محمد داوود فرهاد ازادي رډیو ته ویل چې پاتاتیا جسدونو کې اکثره نامعلوم دي چې د سر صلیب لخوا د غروختون ته ورول شي
په راپور کې موارد چې په کندهار کې د افغان چارواکو په وینا په لسکونو ملکان طالبانو له کورونو ایستلي او وژل دي د نور تفصیل لپاره د کورونو چارو د وزارت د بیان میرویس تانکسي څرګندونه لري
دقیقا طالبان هر غسیمه چې نیسي په ټول سیمو کې د کایڅات لار خطر سره حوادث لرو چې دوی په ابتدا کې هیڅ منیولو په وخت کې ولسونو سره بل ډول چلان کوي ولکه چې سیمه کې حاکم کیږي فوق العاده زیات ولسونه زوري حتی په شهادت رسوي او انتقام جوړانه برخورد کوي دوی سره په سپین بولدک کې دوی د څو ورځو راهیسې د شپې لخوا او د ورځې لخوا له کورونو څخه خلک باسي د حدود ان شنالته دښمن حاکم دی دقیق او کره معلومات نه سوی را کولای ولی د غلمړنۍ اطلاعات پر اساس شاوخوا 400 کسان دوی په سپین بولدک کې له کورونو وی سي دي د سبان د سلطنت او شهیدانو استاد مندل سوي دي ځینې په کورونو کې په شهادت رسولي ځینې پر ګستانونو او په چوکونو د سپین بولدک کې پیدا سوي دي اساده دا اکثریت مطلق د دغه اشخاص او ملکی بے ګناه اشخاص دي ځینې په کې داسې هم شته چې په خوای دولت کې وړې عادي وظیفه درلودله اوس په کور ناس ول ډیر وخت راځي ولدي په انتقام جوانه شکل لټولو څخه چې اکثریت مطلق ملي ګناه ملکی خلک له هغه څخه انتقام اخیستل دغه وجلې دي شهیدان کړی دي کورونه هاته لوټ شوی دي او دوی په اکثر کورونه باندې هجوم راوړی دي او هم کورونه تلوټ کړی دي هم دغه کسان په شهادت راتولې دي د سپین بولدک څخه معلومات هم دادي چې هلته رواني لحاظ خلک واقعا حالات کې دي په دښتو کې په چوکونو کې طالبان لوري ملک شهیدان شوی ملکی وګړي پراته دي اجساد پراته دي او دا یو ډېر بد حالت دی چې طالبان سپین بولدک حاکم کړل کې په هر ولایت کې دوی سیمه لاس باندې کړی دا انته لیدل شوی دی چې دوی ملکی خلک یاله موټر ښکتا کړی دي په مرمې وشت دي یا له کورونو را باسر دي او یو ډیر وخت دی یوازې یو پلمې پر اساس غوښتل چې خلک په شهادت ورسوي خو د کیفیت لارخه دا په کلمړنۍ نه رامه د کمیت لارخه پرې تیر اوس وخت لیک کلمړنۍ زکه دا چې په کشمیر سره د ملکی اشخاص په شهادت راتول دا ډیر ستر وحشت او انساني فاجعه ده چې طالبان رامنځته کړی ده
په سپین بولدک کې طالبانو دا ډول پیښې رد کړي دي حتی د یو ولایتي شورا دی یو وکیل دو سامان چې کلو وشل شول روسته طالبانو په فاتحه کې هم برخه واخیستله
څه چې هر هغه پیښه چې طالبانو مستند ان طالبانو کړی دا روسته کله لیدلې دي په هغه کې د خلکو خبرګون ډیر توند او بیا دوی مسؤلیت ته اخیستي منطقا که موږ فکر وکړو سپین بولدک دغه سیمه چې دا پیښه په کې رامنځته شوې دي د طالب له واسطه پرته بل سال تعقیب نه دي دا د نبل اډاله شته اگر ټول عمل ته طالبانو په کنټرول کې دي او دغه پیښه چې شوې ده تاسو هغه سیمه ته لار سي یا ان شاهدانو سره خبرې وکړي دغه وی مطلقا طالبان دي او طالبانو دا کار کړی دی البته طالبانو سره بهرني جنگیالي هم په سپین بولدک کې پریمانه دي او هم په کونړ او اکثر ولایتونه کې بهرني جنگلي سم نمایي دي دوی سره اکثر پاکستانیان ولې کېدای شي دا پیګه دوی اکثر د ابوی پلاس مو کې ځکه ځینې معلومات موږ دا هم دي چې ځینې کسان چاته نن دي اکثر طالبان ول خو ځینې ته کې پاکستانیان بهرنیان کاریدل په هر حال یعنی دا پیګه مطلق نه او مستند نه او د ټولو شرایطو د قرائنو او د علایمو پر اساس باندې خبر طالبان کوي
د سیمې خلک شکایت لري چې وای دولتي ځواکونو به زیات مقاومت د سیمې پریښې دي نو په یو حساب باندې دولت باندې هم د خلکو انتقاد دی
طبعا د جنرال تاکتیک څخه بعض مسائل دا څه وی چې د خلکو برداشت بل ډول وی ولې سپین بولداک او ټول هغه چې د کومندې وړي اولویت لري افغانستان حکومت او افغان ملت ځو کونو ته ځکه باید ترجره خلک دغه ترګر له شر خلاص کړو که تاسو تیر ود متوجه شوی یاست ولې مشر هم دی او پلان ته پیغام ورکړ او همدارنګ د کورنوي چارو سرپرست وزیر هم په خپل سفر کې راته ویل چې یو پلان کارلاند دا او ډیر ژر به متوجهي علاقه را غسیمه چې د خمن نیولې ساتيجي کې سیمه مهمه سیمه او ټولې سیمه موږ به ته ژر ونیسو دا چې په بزګ دیوال څنګه وشول او خارجي څنګه پرلا شو هغه خپل دغه لري وره تاسو شاهدان اوسئ چې په کندهار په شمول په ډیرو ولایتونو کې لکنن مو چې په هرات کې خپل د کورنۍ چارو سرپرست وزیر د څوکیداری مرکز څخه دغه هرات څخه د عملیات رهبری کوله او دغه څه کارو خلصوري تصویر شو ولي ول شو بشپړه توګه د افغان حکومت له تولیده دغه حالت تل سوي دغه پلان تل سوي او ان شاء الله زر به خلک دغه ترګر له شر څخه خلاص
د افغانستان د کورونیو چارو د وزارت ویاند میرویس تنکسی.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي
د لانا فیصله و منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناین سمو په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا
طالبان وای وخت ځان لپاره نه خوړي ټول افغانان باید د خپل هواد په امنیت او سوکالۍ کې ونډه واخلي دا څرګندونې د دې ډلې د سیاسي دفتر مرستیال عبدالسلام حنفي د امریکا او اروپایي ټولنې یوناما او قطر له استازو سره پرون په یو غونډه کې وکړي په دې غونډه کې د طالبانو د بندیانو په آزادۍ او لتور نوم لړه د طالب مشانو د نومونو د ایستلو په اړه هم خبرې وشوې که څه هم طالبانو له سیاسي لارې د شخړې په حال ټینګار کړی خو افغان حکومت وایي که دا ډله سولې ته ژمنه وای اوربند به یې منلی و جزئیات په دې راپور کې
له طالبانو د نړیوالې ټولنې لخوا یو سیاسي جوړجاړی ته د رسیدو او اوربند لغښتنې وروسته د دې ډلې یو پلاوی د امریکا، اروپایي ټولنې، جرمني، برېټانیې، فرانسې، ناروې، د ناتو ملکي استازي، یوناما او د قطر استازو سره غونډه کړې. د دې آنلاین غونډې کوربتوب د ایټالیې ځانګړي استازي جیان فرانکو پیټروزیلا کړی او پکې د افغانستان پر روان وضعیت، سولې پروسې، د طالب بندیانو په آزادۍ، لتور نوم لړه، د طالب مشرانو د نومونو په وستو او یو شمېر نورو موضوعاتو خبرې شوې. د غونډې ته د طالبانو د سیاسي دفتر مرسیال عبدالسلام حنفي ویلي د سولې په اړه د دوی په پالیسۍ کې بدلون نه دی راغلی او دا ډله غواړي چې د افغانستان مسأله د خبرو له لارې حل شي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم وایي د غونډې ته وینا کې د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال ویلي دا ډله د واک انحصار نه غواړي او ټول افغانان باید د خپل هیواد په امنیت او سوکالۍ کې ونډه واخلي.
اسلامی امارات دې ته ترجیح ورکوي چې د افغانستان مسله د خبرو له لارې حل شي. موږ هیڅ بهرنۍ اجنډا نه لرو، نه د چا په کورنیو چارو کې مداخله کوو او نه بل چا ته اجازه ورکوو چې زموږ په کورنیو چارو کې مداخله وکړي.
په غونډه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال ویلي دوی له نړۍ سره د بشر حقونو، تعلیم او تعامل ته ژمن دي او له نړیوالې ټولنې غواړي چې د افغانستان په بیا رغونه کې فعاله ونډه واخلي. خو افغان حکومت بیا طالبان تورنوي چې نه سولې ته ژمن دي او نه هم غواړي چې د افغانستان د شخړې د حل په اړه یو سیاسي جوړجاړی وشي. د حکومت د اطلاعات او رسنیو مرکز مشر دوا خان مینپال آزادی رادیو ته وویل که طالبان سولې ته ژمن وای اوربان به یې منلی او د افغانانو له وژلو به یې لاس اخیستی وای.
طالب او د طالب حامیان ټول په دې کوشش کې دي چې د دوی امارت بیرته راوګرځي او د افغانستان حکومت دوی ته تسلیم شي. دا په صورت باندې د افغانستان حکومت، د افغانستان خلک د طالب راګرځېدل او طالب ته تسلیمېدل نه مني.
طالبان داسې مهال سیاسي جوړجاړی ته د رسېدو خبر کوي چې جمهور رئیس غنی هم د اختر په ورځ وویل قطر ته له سفر وروسته ورته د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله ویلي طالبان د سولې نیت نه لري. په ورته وخت کې یوناما هم پر روانې جګړې یو ځل بیا اندېښنه ښیي او په کندهار کې روان وضعیت او ملکیانو ته زیان رسېدو ته په اشاره وایي. په ښارونو کې جګړه د ملکیانو لپاره زیات ګواښ پیښوي. یوناما پر دواړو لوریو غږ کړی چې د ملکیانو د خوندیتوب لپاره ټولې هڅې وکړي. هغه اړه د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم د قطر د لومړي وزیر لمرسیال محمد بن عبدالرحمن سره لیدنه کې د افغانستان د سولې خبرو په ګړندې کېدو او په چټک ډول یو سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو پر موضوعاتو خبرې کړي. خو له دې ټولو سره سره د جګړې شدت او ګواښ دومره لوړ دی چې د افغانستان ګاونډیان هم اندېښمن کړي دي. د افغانستان شمالی گونډی تاجکستان د پنځشنبه په ورځ تر ټولو ستر پوځي تمرینونه وکړل چې نږدې ټول پوځي پکې شامل وو. د تمریناتو پر مهال د دې هیواد جمهور رئیس امام علي رحمان په افغانستان کې روان تا او تریخوالي ته اشاره وویل. په سیمه کې د بې ثباتۍ په اړه یو ځل بیا خپل خلکو ته ورپه یادوي چې د سولې او ثبات ساتلو لپاره چمتو اوسي. خغلی رحمان په افغانستان کې د جګړې د زیاتېدو له امله خپل پوځ د افغانستان پولې ته نږدې د جدید څارنې امر هم کړی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر په منځني سپد ولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. د 2020 میلادي کال د ټوکیو اولمپیک نړیوال سیالي پیل شوه. 15 افغان لوبغاړو په دې سیالیو کې برخه اخیستې ده. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې هیله ښودلې چې افغان لوبغاړي به په دې لوبو کې شو وڅېړي شي. په دې راپور کې د اولمپیک په سیالیو کې برخوال افغان لوبغاړي تر پیښن.
د ټوکیو د اولمپیک نړیوال سیالیو په کې د 15 افغان لوبغاړو برخه اخیستنه. د افغان لوبغاړي څوک دي؟ وړاندې کومي بریا وي خپلې کړې؟ او په اولمپیکی سیالیو کې بریاو ته څومره هیلشته؟ د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې ویلي په بیلابیلو ورزشونو کې برخه اخیستونکو د 15 افغان لوبغاړي تر ډیره ځوانان دی او د بریاو هیلې ډیر شته. سلرويشت کلنه کیمیا یوسفی د دوهم ځل لپاره په دې سیالیو کې برخه اخلي. د افغان لوبغاړي چې د 2018 اولمپیکی سیالیو کې د پام وړ لاسته راوړنه نه درلوده دا ځل هڅه کوي چې بریا خپل کړي. کیمیا یوسفی د اتلتیک یا لند واټن ازغاستي ورزش چې 100 متر کېږي خپل باخت ازمایي. نو موري کا څوم تر دې دمه په نړیواله کچه کوم مډال نه دی تر لاسه کړي، خو په کور د ننني د منډي وهني په ورزش کې اتلولي تر لاسه کړي. سلرويش کلن شاه محمود نورزه هم د ازغاستي په سیالي کې برخه اخلي. د پلمړي ځل په نړیوالو سیالیو کې را څرګندېږي. نوموړی د افغانستان د اتلتیک ملي لوبډلې غړیتوب لري او له دې وړاندې په افغانستان کې د 100 متره منډې په سیالیو کې لومړی مقام خپل کړی. سلرويش کلن فرزاد منصوري چې د اولمپیک سیالیو د تیکواندو په رشته کې مقابله کوي، درې کال وړاندې د افغانستان د تیکواندو ملي لوبډلې ته لاره پیدا کړې. نوموړی له دې وړاندې په کور دننه او بهر بیلابیل مډالونه ګټلي. منصوري د افغانستان په استازولۍ په بیلابیلو آسیایي سیالیو کې برخه اخیستې او درې د طلا، درې د نقره او یو د برونز مډال یې ګټلې ده. د اولمپیک ملي کمیټې ویلي د هغه تیرو لاسته راوړنو ته په کتو ډیره هیله مند شته چې د اولمپیک په سیالیو کې د طلا مډال خپل کړي. فرزاد منصوري له افغانانو غوښتنه کړې چې د بریا لپاره دعاګانې وکړي.
او حالا خوشبختانه را پیدا کړیم په مسابقات
اوس چې د اولمپیک سیالیو ته ټاکل شوي یو له ټولو افغانانو غواړو چې دعاګانې راته وکړي چې په دې سترو او مهمو سیالیو کې د افغانستان لپاره بریا خپل کړم. ما د دې سیالیو لپاره درې کاله هڅه کړې او باور لرم چې د افغانستان لپاره به مډال وګټم.
فهیم انوري چې 40 کاله عمر لري بل هغه افغان لوبغاړی دی چې د اولمپیک سیالیو د لامبو وهنې په برخه کې خپل بخت ازمایي. دا لومړی ځل دی چې د لامبو وهنې یو افغان لوبغاړی د اولمپیک په سیالیو کې برخه اخلي. د بعد 100 متره فری سټایل د لامبو وهلو په سیالیو کې هڅه کوي چې مډال وګټي. نوموړي تر دې دمه په نړیواله کچه کومه د پام وړ کارنامه نه ده کړې، خو په کور دننه یې د 150 لامبو وهونکو په منځ کې لومړی مقام خپل کړی. د افغانستان د لامبو وهنې فدراسیون ویلي چې ښاغلی انوري له تیرو شپږو کلونو راهیسې د ټوکیو د اولمپیکي سیالیو لپاره په چمتووالي بوخت و. دغه شان بل افغان لوبغاړی چې د نخي وشتنې په رشته کې به د مډال د ګټلو هڅه کوي، شپږویشت کلن مهدی یاوري دی. دی د لومړي ځل لپاره د اولمپیک په سیالیو کې برخه اخلي. دی به له 10 متره واټنه نخي وشتنه کوي. د اولمپیک د ملي کمیټې د معلوماتو پر بنسټ چې ښاغلی یاوري تر دې دمه په کومه نړیواله سیالۍ کې برخه نه ده اخیستې، خو د نخي وشتنې د نړیوال فدراسیون ټول معیارونه یې پوره کړي دي. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې په دې سیالیو کې د افغان لوبغاړو د خو زلیدا هیله خودلې. د دې کمیټې سیکرټر جنرال یونس پوپلزی ازادي رادیو ته وویل چې یادو افغان لوبغاړو د دغو سیالیو لپاره پراخه تمرینات کړي او خې لاسته راوړنې به ولري.
په مجموع کې د افغانستان لوبغاړي د هر لحاظ آماده دي. تقریبا یو میاشت مخکې مو د دې خاطر چې په افغانستان کې کرونا خبره شوی و امنیتی وضعیت خنه و دیم مختلف ملکونو ته راستولی و د منډې وهنې ورزشکاران جاپان ته راغلي و په جاپان کې تمرینان خپل مخته وړل. د کواندوکاران مو په قطر کې و، د لامبو وهنې ورزشکار مو په کازان روسیا کې و، او د نښه ویشتنې لوبغاړی مو په سویس کې تمرینات کول.
د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې سیکرټر جنرال یونس پوپلزی وایي چې افغانستان به خپل لومړی لوبه د نخی وشتنې په برخه کې وکړي. دا شان به د روان جولای میاشتې په وشتمه د سه شنبې په ورځ د تکواندو افغان لوبغاړي د خپل سیال په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ښکته شي. د همدې میاشتې په نخی وشتمه او دیرشمه نیټه به د لامبو وهلو سیالي ترسره شي، او د اگست له لومړۍ نیټې د همدې میاشتې تر درېیمې به د منډې وهنې سیالۍ وي. افغانستان په وروستي شلو کلونو کې درې واره د تکواندو په برخه کې د روحلا نیکپا او نثار احمد عبدالرحیم زی پرمټ د اولمپیک د برونزو میډالونه ګټلي. د ټوکیو اولمپیک نړیواله سیالي چې ټاکل شوې و په 2020 کال کې ترسره شي، د کرونا وایرس د خپرېدو له امله یو کال وځنډېدی. دا سیالي نن د جولای په 23مه پیل شوې او د اګست تر اتمې دوام کوي. په دې سیالیو کې د نړۍ د 204 هیوادونو 1000 نوي لوبغاړو برخه اخیستې ده. دا سیالۍ به د جاپان په 200 لوبغالو کې ترسره شي.
د جاپان په پلازمینه ټوکیو کې د اولمپیک نړیوال سیالۍ نن پیل شوې، او لکه څنګه چې مو اوریدل په دې کې 15 افغان لوبغاړو هم برخه اخیستې ده. کرکټ هغه لوبه ده چې په اولمپیک کې په اولمپیک کې ځای نه دی ورکړل شوی. یو شمېر نورې لوبې هم همداسې دي چې په اولمپیک کې ځای نه لري. د کرکټ له ډګره تازه خبر دا لرو چې نن د سریلانکا او هند ترمنځ یو ورځنۍ لوبه په انګلستان کې روانه ده. هند لومړی بیټنګ پیل کړی دی. په درویشت ورونو کې 128 منډې کړې دي. درې لوبغاړي سوځېدلي دي، او دغه شیبه چې زه له تاسو سره خبرې کوم د باران له امله دا لوبه ځنډېدلې ده. د هند کپتان ویرات کوهلی په دې لوبه کې نه لوبیږي. دوان د هند اوپنر د دې لوبې د نننۍ لوبې کپتان دی چې هغه هم آوټ شوی دی. د کرکټ له ډګره بل لوبه د زیمبابوی او بنگلاديش ترمنځ ده. دا لوبه د شلو ورونو ده. زیمبابوی بیټنګ پیل کړی دی. په 1.4 ورونو کې تر اوسه پورې 109 منډې کړې دي. 15 لوبغاړي سوځېدلې دي. زیمبابوی تر فشار لاندې ښکاري ځکه چې رنزونه یې ډېر نه دي، او لوبغاړي هم 15 سوځېدلې دي. یو لوبغاړی هم دا اوس شیبه مخکې رضا د منډې پر مهال وسوځېده، او دا لوبه روانه ده. زیمبابوی د دې وسات له سم ور پوره شو. 140 منډې کړې دي. 15 لوبغاړي سوځېدلې.
تاسو لا پیغامونو
زه اسمت الله افغانم د ننګرهار ولایت څخه. موږ روزانه معلم رسی رامنه باندې شروع دي. دا د شهیدانو کاونه دي. روزانه جدا باندې شروع دي. او دا ریاست چې ورشي وای و چې پیسې راکا د نظامی شهیدانو په بدل کې زمنګ نه په ننګرهار ریاست کې پیسې غواړي. زمنګ رسنه غږ نه اوري. رئی جمهور تم دا پیغام دی چې زمنګ دا غږ ورسیږي. و سلام. نجیب الله غیاسم د کونړ ولایت نه. ازادي رادیو ټول کارکونکو ته د غټ اختر مبارکي وایم، او د حمدې لارې خپل قهرمان پلار غیاس الدین غیاس ته چې اعلان د افغان فوج په قطعاتو کې خپل ملي او ایماني وظیفه اجرا کوي، دته او ټول همسنګرو ته د غټ اختر مبارکي وایم. وسلام.
زه عبدالهادي یم کونړ ولایت څخه. ټول افغانانو ته د اختر د ورځې مبارکي وایم. په هر صورت اختر تیر شو، خو سکنه اختر نه ورځي کې غم او سهولت پکې نه و. ډېر دولت کسان هم ډېر مړه شو او زخمیان هم ډېر شو. همدارنګه د کونړ او غازی آباد خو سر نه اختر نه و، ځکه چې بس فقط ابراهیمي سنت دا قربانۍ نه وشي او نور د اختر مزه نه وه. او بس خدای تعالی ازادي راډیو له طریقه ټولو افغانانو ته بیا هم د اختر مبارکي وایم. الله نه غوښتنه کوم چې نور دا حالات الله په قدرت سره ښه کړه.
د هلمند ولایت د واشیه د ولسوالۍ څخه خان محمد اسلامیار ازادۍ راډیو ته دغه پیغام لیږم. واشیه ولسوالۍ کې موږ دلته یو منځنۍ لیسه لرو چې زده کوونکي په کور یا په یو خټین کور کې زده کړې کوي. نو مکتب چارې شروع دي. د مکتب کار تر بیا را د سوی دی. خالي د مکتب چت پاتې دی. خو اوس تدوې میاشت کېږي چې کار یې پر ټپه درېدلی دی. نو د پوهنې د وزارت څخه مو هیله داره چې دغه مکتب کار ژر تر ژره شروع کړي، ځکه چې شاګردان اوس په رخصتۍ کې دي. خو د رخصتۍ وروسته بیا دلته مشکلات چې دوی په کورونو کې زده کړې کوي. هیله مې داره چې دغه مکتب چتونه ژر تر ژره جوړ کړي. خدای په امان.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دا سدی رادیو پروان خبرونه کې وړاندې ساتیا وبریدون کې پروګرام درو پرې پروګرام کې هم ستاسو په ځخ سب شوی پیغامونه خبرو او په دې خبرونه کې به دا هم وبری چې د افغانستان د روسیې جګړو له امله د انټرنیټ او موبایل پر اسانتیاو منفی اغیز شوی دی. موبایل په ځینو سیمو کې سم کار نه کوي او انټرنیټ هم په ځینو سیمو کې قطع قطع کیږي. مسول کسان وایي چې د جګړو پر مهال د مخابراتي شرکتونو وستنی ویجاړې شوې دي او وړاندې شوې دي. وړاندې په دې اړه په تفصیل راپور درکو. دا به هم واوري چې په خوست کې نن یو فابریکه پرانستل شوه خو څلور بجې او دېرش دقیقې دي. مخکې تر دې چې خوست ته مخه کړو لنډ خبرونه له صالح محمد صالح څخه اورو.
تاجکستان وایي تیار دی چې باندې سل زره افغان کډوالو ته پناه ورکړي. د تاجکستان چارواکو ویلي که د افغان کډوالو شمیر تر دې زیات شي دوشنبې به له نړیوالو ډلو د مرستې غوښتنه وکړي. د افغانستان په شمال کې د جګړو له شدت سره جوخت ګڼ افغانان مجبور سوي د تاجکستان تر څنګ د منځنۍ آسیا نورو هیوادونو ته مخه کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تور لګولی چې وسلوالو طالبانو د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې په وروستیو کې تر سلو زیات ملکیان وژلي دي. د افغانستان دفاع وزارت د طالبانو هغه ادارت کړې چې د افغانستان د نوي سلنه سرحدونو د نیولو لپاره یې کړې وه. د دغه وزارت مرستیال ویان د طالبانو تر پرونی ادا وروسته ویلي چې دا ادا درواغ ده. په ایران کې د مظاهرو پرتمه شپه یو بل تن هم وژل سوی چې ورسره په ناکراریو کې د مړو شمیر 15 ته ورسید. ایران کې دغه مظاهرې د اوبو د سخت کموالي له کبله پیل سوي دي. اروپایي ټولنې له روسیې غوښتنه وکړه چې پر خپلواکو رسنیو، ژورنالیستانو او د مدني ټولنې پر سازمانونو خپل زیاتېدونکي فشارونه ودروي. د امریکا متحده ایالاتونو پرون د کیوبا پر دفاع وزیر او د ځانګړو ځواکونو پر قطعي د رواني میلادي میاشتې په لومړۍ کې د دولت ضد مظاهرو پر مهال د بشري حقونو د سرغړونو د ادعاو له کبله بندیزونه ولګول. او د جاپان پلازمینه توکیو کې د اولمپیک نړیوالو مسابقو د پرانیستې مراسم پیل شول.
مخکې تر دې چې د ړنګېدو راپور راواخلو چې جګړو مخابراتي ستنې ړنګې کړې دي، دا باید یو خبر به راواخلو. په خوست کې نن د چرګانو د دانو د تولید فابریکه پرانستل شوه. پخوا به د خوست د چرګانو فارمونو ته چې شمیر یې تر 1200 زیات دی تر ډیره له پاکستانه خوراکي مواد راوړل کېدل. د دې فابریکې په اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
په لومړي ځل په خوست کې د چرګانو د خوراکي د تولید یوې لویې فابریکې چې په یو ساعت کې د لس ټنه دانې د تولید ظرفیت لري په فعالیت پیل وکړ، چې په نږدې راتلونکي کې به د تولید ظرفیت په یو ساعت کې 40 ټنو ته پورته شي. دا فابریکه د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ اړوند سیمه کې په 15 جریبه ځمکه کې فعاله شوې ده. د یادې فابریکې یو تن مسؤول عبدالله باور آزادۍ راډیو ته وویل دا فابریکه به د نورو ولایتونو سربیره ګاونډیو هیوادونو ته هم د چرګانو د خوراکي صادرات فلري.
دغه فابریکه چې ده تر 1.5 میلیون ډالر پورې سرمایه گذاری پیښ شوې ده. په داخل کې 130 کارګرانو ته زمينه سازي شوې ده او راتلونکي کې به د یادو کارګرانو دوه چنده زمينه سازي وشي. دا فابریکا د افغانستان سربیره بهرنۍ هیوادونو ته خپل صادرات هم ولري پراتونکو کې، او دا فابریکا به په اوس وخت کې لاستنه تولید ولري. د صادراتو په زیاتوالي سره به زمونږ د تولید کچا په یو سات کې 60 ټنو ته ورسیږي.
د خوست د چرګانو د اتحادیه مشر مراد خاورین په دې ولایت کې د دې فابریکې د فعالیت پیلېدل اړین بولي او زیاتوي چې په خوست کې 1160 د چرګانو فارمونه موجود دي، خو له دې مخکې د خوراک له پاکستان څخه واردېدله.
فعلا مونږ په خوست کې 1160 فارمونه لرو. مونږ به د ګاونډي هیواد پاکستان نه د دې خوراکار وړله. الان که چې هغه خوراک به کله کله په وخت هم تېروه، ځکه چې مونږ مجبور او په پی بوجۍ سي مونږ 800 روپۍ کریا مرتله. لله الحمد نادر شاری صیبو دا د خپل سرمایه گذاری په خوست کې په کور وچوله چې په ګنټا کې مونږ تقریبا لس ټنه مولو بسو او په شپه ورځ کې 15000 بوجۍ وبسي. نو دا نه تنها د خوست دپوره بلکې د افغانستان هر ولایت دپوره انشاءالله ورحمنه کفایت کی.
د فابریکې رئیس حاجی نادرشاه په خپلو خبرو کې د صنعتي فابریکو د جوړېدو په مخ کې مهمه ستونزه د ځمکو نشتون بولي.
دا سرمایه گذاري مجبور د عربو پیسې ګټلې دولت هم سرمایه گذاري وکړه. که تاسو صنعتي پارک مو ته مې ذکر کول شئ، همدغه شانته یا هیچري یا د پېډمیل زبله قوت سره چې هغه رقم جوړ کا
بخښه
او دا دو چې مودې پر اوس پر مزګه نظر کړی شوی قوت می دوه درې پر توزیع کړل کمې ذکر وکای ان شاء الله رحمان موسر وسوزون شزا عملی داري کې اقدام
بلډوري ته خوست ولی محمد کټوازی پانګوالو صنعتکارانو او هغه سره چې په دې ولایت کې پانګونې ترې والتیا لري د هر ډول مرستو شمنه وکړه
زه تاسو ته مندر کوم چې زه په امنیتي بخش کې د قومونو سره ځوانانو سره د سوال پاوز او د فابریکې لوالو سره هر شی زه کومکم در سره لاند صنعتي فابریکې سماور سدلته دغه سره فالو جوړ هم د ولیش کار وکړه نو اراده کلکه موجوده چې موږ تاسو سره کومک کوو
سره دې چې په خوست کې ډیر پانګوال په تولیدي فابریکو او کارخانو پانګونې ترې والتیا لري خو بیا هم د چارواکو د پرلپسې ژمنو سره سره هم له کلونو راهیسې د صنعتي پارک د فعالیدو په مخ کې ټولنیزې ستونزې نه دي هوارې شوي
وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو په دې پروګرام کې تاسو په شخص حساب شبي پیغامونه خبرو خو مخکې تر دې پروګرامه به د افغانستان مخابراتي سیستم تراشو په افغانستان کې روسي جګړو د نورو زیانونو ترڅنګ مخابراتي خدماتونه اغیزمن کړی دي د افغانستان د مخابراتي خدماتونو د تنظیم اداره یا اوتراوي یواز د 6 کال په مړیو درو میاشتو کې د جګړو او تاریخوالي له عمله یو 50 مخابراتي ستنې یا یو برخه ویجاړ شوې دي یا په بشپړ ډول ویجاړ شوې دي نور تفصيل په دې راپور کې
په افغانستان کې سګنې اختر هم د کورونا وایروس جګړو او تاریخوالي تر سیوري لاندې منځل کیږي د دغه هیواد عامه روغتیا وزارت له خلکو غوښتي چې یو بل کره له تګ را تګ ډډه وکړي او په تلیفون اختر مبارکي وکړي دا په داسې حال کې ده چې وروستیو جګړو او تاوتریخوالي د نورو زیانونو ترڅنګ د دغه هیواد مخابراتي خدمتونه هم اغیزمن کړي دي خلک وایي له عملی له بیلابیلو ستونزو سره مخ دي د کندز ښار اوسیدونکو حضرت ګل
الله وروزه دغه جنگونه سه شروع شوی دي د شبکې مخابراتي ورته خراب شوی دي نه انټرنیټ کار کوي نه شبکې کار کوي مخابراتي شبکې له سیاو ساتي او څلور ساته پنځه ساته بیا کار نه کوي
د ورزګان ولایت اوسیدونکو غازی الله ظهیر وای دوی غواړي چې د کورونا وایروس نه د خوندیتوب لامل په ټلیفون یو بل ته اختر مبارکي ورکړي خو په خبره شبکې روغی نه دي
اخترم دی او یالته کرونا وایرسم زور کړی دی او دلته شبکیم باندې دی بچ دی شبکی لکه پوسټ بار د تلیفون د لارې اړیو دی وبلته مبارکي سرور کی په یاد کرونا باندې دی ونیسی مرز بمبار سره ده
د افغانستان د امروختي وزارت مخکې لاختر خبرداري ورکړی و چې ک خلک په اختر کې وبل کړه تګ را تګ وکړي د کرونا وایروس پیښه به بیا په دغه هیواد کې ډیر شي دغه وزارت سرپرست وحید مجرو له خلکو غختی و چې په تلیفون اختر مبارکي وکړي خدا سرکاری چې په دغه هیواد کې جګړو او تاوتریخوالي دا چاره هم ستونزمنه کړې ده د افغانستان د مخابراتي خدماتو د تنظیم اداره اتراوي یوازې د 6 کال په لومړی مالی روبه کې د جګړو او تاوتریخوالي لامل یو 50 مخابراتي ټاورونه قسمن یا په بشپړ ډول ویجاړ شوې دي د دغه ادارې ویان سعید شنواری د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د دغه ټاورونو په جوړولو ملیونونه ډالر لګښت راځي
یو ټاور باندې د 3000 متر یو نیم 3000 ډالر پورې مصرف راځي نو دا ملیونونه ډالر تاوان دی چې مخابراتي سکتور ته
د خغلی شنواری په خبره تیر کال بیا په نام نسیمو کې 300 مخابراتي ټاورونه په قسمی یا بشپړ ډول ویجاړ شوی و افغان حکومت طالبان د عامه خدماتو او تاسیساتو په زیان منولو او ویجاړولو تورنوي خو طالبان ویلي چې خوندیتوب ته ژمن دي د دغلی لوایان زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل د سلام پونم د مخابراتي شرکت ستنی او مرکزونه چې د په خبره په دولتي پوسټو او قرارګاو کې د نن نه جوړ شوی ممکن د نخته پر محل زیانمن شوی وي هغه ادعا چې اترای ردوي
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم په دې اله چې روغ جوړ او خوشاله وسی اوریدونکو دا چې په دې اونۍ کې تازه لوی اختر تیر شو ګن شمیر مینوالو راته د دغه اختر د مبارکۍ پیغامونه را لګلې دي دا چې پیغامونه ډیر دي موږ ټول نشو خبرولای ځکه چې اختر هم تیر شوی خو د بیلګې په توګه ځینې پیغامونه خبرو په دې هله چې هغه اوریدونکو خفه نشي چې مخته د اختر مبارکۍ پیغامونه پرې خورته خبريږي نه. راځي چې لمړی همدغه د اختر لاند پیغامونه واورو.
الو السلام علیکم. بیا هم د کیسه شهر غلام رحیم احمد لوا صاحب حیات خیر سړي وسدون کایم. اول وطنوال سپته د مبارکي وایم او خدای دې چې سایت فورا او زوات سره تیر شي. ما وطنوال ته دا غوډه چې تاسې باید د دې څه راپورته کړئ خلکو یا که دولت غیر دولت وو غسی که دولت یې څولې ټول وروانو ته خلاف نه یې دیږي د سولت خان هاره راته کوتن کې
لا ارسل مخه د زاجر کارکونکو مشرتابت د غټ اختر پر صدر مناسبت مبارکي وایم. الله جل جلاله یو کې دا اختر متنو خوشاله په برخه کې اله منج نو د سرندار د سمور د څور او د څور په سر کې وښه ونه وینم. هر ورځ د اختر په ډیر درنه ساتو خو یو ورو مروه اخلاقي خدمت ولایت او سلام احترام
د لوی اختر د مبارکۍ په اړه زموږ د اوریدونکو پیغامونه وو. په دې هله چې تاسو هم د اختر په خوښۍ سره تیر کړئ وي.
ازادي او اوریدونکو پروګرام
اوریدونکو په همدې حال کې د اختر ترڅنګ غنو مینوالو دازل راته د خپل سیمو د امنیتی وضعیت په اړه پیغامونه پریخي. په دې پیغامونو کې تر ډیره دوی د خپل سیمو د وضعیت په اړه اندېښنې خودلې دي. راځي چې دا پیغامونه سره واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد هاشم د کندهار ولایت ارغسانون سوری سره ستاسو سره د اخیری پیغام ختم. زما او ټول ملت او ټول شکیل پاو چې کوم په جنگ کې دي دا پیغام دی چې دې نو د جنگ څخه خلاص واسي ځکه زموږ شته وطن کړه د لوی وطن دی او د لوی دلی وطن دی. څه بشته د تاسو خپل دی وان چې وګوري نور ته جوړ کړو چې نور نه خل د دوه قوم صدا ده چې بس نور جنگ بس کی او د خپل کوم د اهتمام ته پکتور سره بس دې څه څه څخه ګټه واخی خپل شخصي ګټه کیسي او خپل الهي قانون ته مخ کی او خپل انساني قانون ته مخ کی
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ د دولت اکثر سرباز نه غلط کار کوي چې په جنگ کې ستنې یم په میدان کې قوت راځي چې څنګه حالات چې مصر کم نتیجه نه چې دولت سره چې دږي کوي کار پر اختیار ځای باندې بیا غلط تماشره دي نه مرمه لري نه وبل لري چې نه لري نو په چې په مصر مره سره چې دا غوښمه لري چې په وروره ته قربان دي قرب ودان دا تمام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زانا اطلاع پزدی د هلمند ولایت د کلابوس د سیمه تاسو د ټلیفون پکړ شکم. د کلابوس د سیمه اوسیدونکو اوس ډیر پتنګ دی ډیر په تاسو راغلي دی هغه دا چې لارې پر بند دي سبزیجاتو انګورو ټول شان چې دی دي هغه لارې پر بند دي د دولت او طالبان څخه مودا هیل او خواهش دي تر څو هغه لارې تخلاص شي.
السلام علیکم. سراج رحمت نورستان ولایت کوم دین صاحب خاطر پیغام درنی او مې اسکیږي نورستان ولایت کوم دین صاحب بزنه تاسو ولاره باندې او خو دې بد حالت کې خوراکي مواد نه پیدا کیږي او مریضان حد نه جوړ شو حکومت طرف ته وړل هیڅ امکان نشته. ملک او دولت هم د جوړ دیش کې باندې وټ وسلو وزارونه کوي او باید دولت
خارجی خلق راغلی ازبکستان چچنیا او پاکستانی پنجابیان دی او ازبکستان دلته ټول خارجي دنګیالي دي دغه جنگ کې کوم روان شو دی دغه د پاکستان د ایسه دا د جنگ جنگ د اسلام جنگ د دغه د پاکستان اسلام آباد جنگ دا او دغه مرکزی حکومت کده سه مثال چپ پاتې شو وسکت احترام نه کې چې دا یو په ټلیفون باندې پوسټي خوشی کېږي سنگيري ډله ډله ځلته لږ دوله سنگيري ډله طالبان دې چې دې دا چې اوس کوم خوشی کېږي نه خوشی کوي نو بس موږ تاسو وښنو دا دا سنگيري ته خدای هدایت ورکړي چې سنگيري خلکو پوسټي ته لاندې دولتي پوسټ څنګه نور دا مرکزی حکومت د کوشش وکړي کده چې فکر کوي چې نن کابل ولسوالۍ څخه خوشی کې سبا ولایت به دا خطر ده دا مرکزی حکومت نه وزارت داخلي وزارت دفاع ریاست امنیت ملنه غواړم چې دا ټول پیږي د ولایت کې سره سره افغانستان کې بیرته د طالبانو په وړاندې عملیات شروع شي چې کومه شروع نه کینو زم یو من هیڅ سرباز دا شاید ټول د سربازانو روحه غشوي د دولت نه امید شي کومه شروع نه کینو شاید چې عسکران ودا وجبه پرې دي چې عملیات شروع شي نو بیرته سربازان خپل وجبه ته نه دامه ورکي خپل فکر وکړي چې دا وطن شاته بیر د پرمختګ کوي کده چې ولسوالۍ څخه کوي پوښتنه څخه کوي لکه لمبر یک لمبر دول شن کې څه څه هم د دولت شاو ولسوالۍ زور تر زور مرکزی حکومت نه غواړي چې مشن په الیشن په ولسوالۍ او دولت